دوشنبه دوری یوشتمه د ازادي راډیو د نن ورځې خبرونه پیل شوې. احمد چبریان په دې خبرونه کې ستاسو کوربه. پاکستان له افغانستان د بهرنیو ځواکونو په بیړه وتلو ته اندېښمن دی.
د پاکستان د خارجه وزارت ویان وویل چې پاکستان د یو مسؤولانه خارجي پوجانو د وتو ملاتړ دی.
نړیوالو چاپی خبرونو ته په کتنه کې پاکستان ته د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر وروستی سفر څیړل شوی. په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې خبر لرو د کندهار ارغنداب ولسوالي له څو میاشتو جګړو وروسته افغان ځواکونو نیولې. دې جګړې څه شاته پرېشي؟
د 200 کچاو خاطر چې څنګه په متر کې دوه غټ پلونه دوه مسجدونه وویجاړ شوي دي، شپږ مکتبه تخرب شوي دي.
د ژوند رنګونه پروګرام هم لرو.
دغه ماش راته کفایت نه کوي، واده مې درې کاله کېږي چې پاتې دي.
تر هر څه مخکې خبرونه. د کندهار ارغنداب ولسوالي له طالبانو تصفیه شوه. د کابل جلال آباد پر لوی لار الوزول شوی لوی پل بیرته وصل شو او نړیوال پولیس ته 115 کسانو د نیولو خبر ورکوي. د خبرونو تفصیل. د کندهار د ارغنداب ولسوالي کې د ماینونو د شندولو عملیات روان دي. چارواکي وایي چې دا ولسوالي وروسته له شپږ میاشتو جګړو پرون تصفیه شوه. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د ارغنداب په جګړه کې د دې ولسوالي اوسیدونکو ته درانه مالي زیانونه اوښتي دي. خلک وایي چې نږدې 70 پسلو کې کورونه د دې جګړې په ترڅ کې وران شوي دي. د ننګرهار په سره رود ولسوالي کې هغه لوی پل بیرته وصل شو چې وړ مشفه وسلوالو مخالفانو په بمونو الوسولی وو. دغه پل د کابل جلال آباد پر دویم لوی سړک جوړ شوی چې د څو ولسوالیو لار پرې سپاره وه. د ننګرهار والی ضیاء الحق مرخیل ازادي راډیو ته وویل پرون د ورځې په ترڅ کې خلک د پله دوراني له کبله له ګڼو ستونزو سره مخامخ.
د افغانستان دښمنانو د سره رود ولسوالۍ د فتح آباد په سیمه کې هغه پل چک چې په عمومي سړک وو او دغه سړک درې ولسوالۍ سره وصلی متاسفانه په بمونو والوزول او کاملا یې له منځه یووړ. موږ خوشبختانه وتوانېدلو د موقت په ډول باندې هغه جوړ کړو او انشاءالله که خدای کول په څو ورځو کې به اساسي جوړ سي.
د ننګرهار چارواکي دا د طالبانو کار بولي خو طالبانو د دغه پله دورانولو په اړه تر اوسه څه نه دي ویلي. د افغانستان برښنا شرکت وایي چې د کابل د اوسیدونکو د لګښت بیلونه له دوه میاشتنی سیستم نه یوې میاشتنی ته واړول. د دغه شرکت ویان وحیدالله توحیدی ازادي راډیو ته وویل چې دا ګام یې د خلکو له پرله پسې غوښتنې وروسته اخیستی او په خبره یې د 14 کال له پیله دا چاره د تطبیق وړ ده.
کال د پیل څخه دا به د کابل په رهایشي سیمو کې تطبیق کړی شي او په راتلونکي نږدې وختو کې به نورو غټو ولایتو ته هم وغځېږي. دا به د اقتصادي له اړخه تر 50% پورې درنو مشترکینو ته د بل په تحویلولو کې کمښت راولي.
د پلازمینې کابل او شاوخوا ولایتونو برېښنا تر ډېره د افغانستان له دوه شمالي ګاونډیو ازبکستان او تاجکستان څخه واردېږي چې وخت ناوخت خلک د پارچاوي په اړه هم شکایتونه کوي. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې درې وتلې ستوري د هندوستان د کرکټ په لیګ کې چې بیګا پیل شلو بي شي. دغه افغان لوبغاړي محمد نبی، راشد خان او مجیب الرحمن دي چې درې سره د سن رایز حیدرآباد په لوبډله کې لوبه کوي. د احتیاطي لوبغاړو په ډله کې هم یو شمېر افغانان د دې لیګ لپاره انتخاب شوي. د افغانستان کرکټ بورډ له شور او زوږه ډک دغه لیګ کې د افغان لوبغاړو لوبېدل ګټور بولي. د هندوستان د کرکټ غوره لیګ د جون میاشتې تر څلورمې نېټې دوام کوي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د ایران کاري ډله بیرته خپلې خبرې پیلوي. د دغه وزارت ویاندې جالینا پورتر د جمعې په ماښام وویل واشنگتن تمه لري چې دا ډله دا اونۍ خپل کار پیل کړي، البته مطلب روانه اونۍ ده. دی وویل اوسمهال د دواړو هیوادونو پلاوی د مشورو لپاره خپلو پلازمینو ته بیرته ګرځېدلې دي. د امریکا او ایران د اټومي خبرو منځګړیتوب په اټومي تړون کې شکیل اروپایي او د نړۍ نور ستر قدرتونه کوي. د نړۍ له شپږو پیاوړو هیوادونو سره د ایران اټومي موافقه 2015 کال کې لاسلیک شوه، خو د امریکا پخوانی ولسمشر په 2013 کال کې له دې موافقې ووت. ترکیه وایي د امریکا متحده ایالاتونه تور سمندرګي ته دوه جنگي بیړۍ استوي. د ترکیه د بهرنیو چارو وزارت یو بیان پرون ماښام د جرمني ډی پی اژانس ته وویل دا بیړۍ د باسفورس بندر له لارې تور سمندرګي ته اوړي. د امریکا دفاع وزارت د تیر دوشنبه پورې د غسیمته د بیړی د استولو پټړاو ل خبرو ډډه وکړه، خو ویوي دا کوم غیر معمول کار نه دی. تر اوسه لا معلومه نه ده چې له اوکراین سره نږدې د سمندرګي کې د امریکایي سمندري ځواکونو د حضور زیاتوالی دغلته د روسیې د ځواکونو له حضور سره تړاو لري او کنه. او روسي خبر دا چې انټرپول یا نړیوال پولیس وای په اروپا او افریقا کې 115 نیوي تنه نیولي او د انساني قاچاق 1500 قربانیان ژغورل دي. د انټرپول په وینا دا پراخ عملیات د قانون د تنفیذ نړیوال ادارې لخوا چې مرکز په فرانسه کې دی ترسره شوی دی. دوی وای نیول شوي کسان د انسانانو په قاچاق، ناقانونه کډوالۍ، د اسنادو په جال او د نشې توکو اړوند جرمونو باندې تورن دي. نړیوال پولیس وای دغو تورنو کسانو کې د سودان، اسپانیا او چین اتباع شامل دي. دا سجل رادیو سهارنی خبری مجله په منځنۍ سبد دولس شپږ نوي په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثر لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ام په 3.5 نیولې شي. دا خبری مجله زه احمد شیبر وړاندې کوم. تر ونی مو بجو په دې خبری مجله کې تاسو ته بیلابیل مطالب وړاندې کړو. لومړی مطلب راخلم، پاکستانی چارواکي وایي که امریکایي ځواکونه په بیړه او بې مسؤلیته ډول له افغانستانه ووځي دا کار به یې ویجاړوونکو کسانو ته موقع په لاس ورکړي. دا خبره د دغه هیواد د بهرنیو چارو د وزارت ویان وکړه، خو دا یې روښانه نه کړه چې دا ویجاړوونکي څوک دي. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت دا څرګندونې د دوی له پخواني دریځ سره هم توپیر لري، ځکه پخوای ویلي وو چې امریکایي ځواکونه باید د دوحې د تړون له مخې په خپل وخت ووځي. د دې موضوع تفصیل د اسدالله الدین په راپور کې.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایي اسلام آباد له افغانستانه د بهرنیو ځواکونو د منظم او با مسؤلیته وتلو ملاتړ کوي. د دغه وزارت ویان زاهد حافظ چودري وایي د بهرنیو پوځیانو په بیړه وتل به ویجاړوونکو یا ګډوډوونکو کسانو ته د فعالیت موقع ورکړي. نوموړي پرون جمعه په اسلام آباد کې د خپلې اونیزې خبري ناستې پر مهال وویل چې افغانستان تیر کال د سولې په برخه کې ښه پرمختګونه کړي او په خبره یې دا باید وساتل شي او لا پیاوړی شي. په اسلام آباد کې د ازادي راډیو د مشال څنګه خبريال طاهر خان د ښاغلي چودري د خبرو نور جزئیات داسې څرګند کړل.
زاهد حفیظ چودری ویلی دی چې سملاسی او بغیر د محتاط غور پرته د خارجي فوجانو د افغانستان وتل به هغه خلکو ته یو موقعه په لاس ورکړي چې هغه د پټکو د صلح پروسې ته زیان رسول غواړي. د پاکستان د خارجه وزارت ویان وویل چې پاکستان د یو مسؤولانه او تنظیم شوی د خارجي فوجانو د وتو ملاتړی دی.
له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وتلو په اړه د پاکستاني چارواکو نوی دریز د دوی له پخواني هغه سره توپیر لري. د 13 جنوري میاشتې په 22مه د پاکستان د بهرنۍ چارو وزیر شاه محمود قریشي ویلي و چې د امریکا ولسمشر جو بایدن باید له افغانستانه د خپل ځواکونو د ایستلو لړۍ روانه وساتي. له افغانستانه تر راتلونکو 20 ورځو پورې د امریکایي ځواکونو وتل هغه موضوع ده چې د طالبانو او امریکا د دوحې په هوکړه کې یادونه شوې ده. که څه هم طالبان د امریکا لخوا د دغې ژمنې په عملي کولو ټینګار کوي، خو د سپینې ماڼۍ ویان د جنسا کې تازه ویلي دا مهلت ستونزمن دی او ژر به یې ولسمشر جو بایدن په اړه پریکړه وکړي.
I'm not going to get ahead of the president's decision and announcement. I expect
the ولسمشر د پریکړې تر اعلان د مخه زه څه نه وایم. تمه لرم چې د میتر لومړی د مخه په خپل له ولسمشر څخه واوري. هغه په ښکارا او دوامدار ډول ویلي چې د میتر لومړی نیټه د ځواکونو ایستل عملا ګران کړ دی. دا ضرب الاجل پخوانی ادارې تکلی
بای د پرایر ادمنستریشن.
دوحه کې د طالبانو ویان محمد نعیم تیر شپه ازادي راډیو ته وویل دوی له امریکایي چارواکو سره د دوحې تړون پر عملي کولو وخت نا وخت خبرې کوي. نوموړي وویل چې د افغانستان د مسالې هواری د همدې هوکړې په عملي کولو کې دی. افغان حکومت هم په ظاهره د امریکایي ځواکونو د با مسؤلیت وتلو غوښتونکی دی. ولسمشر محمد اشرف غنی تیر اونۍ وویل چې نړیوال متحدین باید د سولې د ټینګښت او د جګړې د پای ته رسولو ضمانتونه ورکړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار لو د ماښام تر ول ازادي رادیو واوري.
ازادي راډیو د سهار لوو د ماښام تر او په منځني سپه دولش پښنو ویب ټول افغانستان کې اوریدل شي او په انټرنیټ کې زموږ خبرونه په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولای شي. د کندهار د ارغنداب ولسوالي چارواکي وایي دغه ولسوالي له شاوخوا شپږو میاشتو جګړو وروسته پرون د جمعې په ورځ د وسلوالو طالبانو له موجودیت څخه پاکه شوه، خو لارې او کوڅې لا هم په ماینونو پوښلې دي. بلخوا د سیمې یو شمېر اوسېدونکي وایي د جمعې په ورځ له هم د دې ولسوالي په یو شمېر کلیو کې د ډزو او چاودنو ږغونه اورېدلي دي. په دې اړه پام وکړئ د راپورت.
د ارغنداب ولسوالۍ ولسوال انجینر محمد شریف رسولي وایي دغه ولسوالۍ له شاوخوا شپږ میاشتو وروسته د وسلوالو طالبانو د شتون څخه پاکه سوې. د ولسوال په وینا دا مهال افغان امنیتي ځواکونو په سیمه کې د ماینونو د شنډولو لپاره عملیات پیل کړي.
د امنیتي ځواکونو د دې د راپور په اساس باندې د تابین لاره چې د ولسوالۍ مرکز دا غاړي سره مشلي مکملن د دولت په لاس کې دي. د تابین څخه وروسته د شاتوري خانګرداب شمال طرف ټول دولت په لاس کې.
د شاغلي رسولي په وینا د ارغنداب ولسوالۍ په جګړه کې د ځاني زیات ترڅنګ سلګونه عمل منفي ځایونه او د اویا فیصد ملکي خلکو کورونه تخریب سوي. د نوموړي په خبره په تخریب سوو عمل منفي ځایونو کې د دوو لویو پلونو په شمول 200 پلچکونه، شپږ ښوونځي او دوه مسجدونه شامل دي.
ملکي خلکو ته زیات تاوانونه ورسېدل او د دې ترڅنګ هغه عمل منفي پروژې یا ساحې تعمیرونه لکه مکاتب او پلچکان او پلونه دا د مابین څخه وه. پلچکان که ووایو د 200 په شاوخوا کې پلچکان په مجموع کې د منځه تللي دي. دوه غټ پلونه، دوه مسجدونه ویجاړ شوي دي او شپږ مکتبه تخریب شوي دي. نور نو د خلکو کورونه په مجموع کې که ووایو په سلو کورو کې په کلي کې دېرش کوره پاتې او یا ټوله تخریب دي، سر شوي دي، نړېدلي.
ارغنداب د کندهار زراعتي ولسوالۍ ده چې د انارو لاړخه نړیوال شهرت لري. پر دغه ولسوالۍ د تیر کال په میزان میاشت کې د انارو د حاصلاتو راټولولو پر مهال د وسلوالو طالبانو لخوا حمله وسوه. بلخوا د ارغنداب د ناګهان او مناری سیمې یو شمېر اوسېدونکي وایي د جمعې په ورځ لا هم د دې ولسوالۍ په یو شمېر کلیو کې د ډزو او چاودنو ږغونه اورېدلي.
حالات خو نو دا اضطراري حالات دي وروره، دا جنګ و دغه حالات دي خامخا. نو یاره خو دا سهار دلته پر دغه ځای تابین کې لا سهار جنګ و، دالته ګوره یو شی اور اخیستی و دوجې وسم ولاړلي او څوک نور پرېږدي چې ورشي معلومات. پرون داسې پله لارې لاس ول، داسې تر 9 بجو پورې خلک داسې وراوښتل. هغه بېرته دلته تیارې راغلې، دلته بمبار و، نو بېرته لاس سره بند
وروره. د خلکو وطنونه خراب شوي، کورونه خراب شوي دي، سرایونه نړېدلي دي. دا اوس هم جنګ چالانه بیا دی. نو د مسلمانانو کورکښتنو کورونه ګر خراب شوي دي. نه چا پوښتنه کړې ده چې ته څنګه سوې، ته څنګه نسولې یا وږی یا تږی.
د ارغنداب ولسوالۍ د انکشافي شورا رئیس حاجي محمد له حکومت غواړي چې د ارغنداب جګړه ځپلو سیمو ته مرستې ورسوي. د حاجي محمد په وینا ډېری خلک چې په یوه جوړه جامو کې له خپلو کورونو وتلي وه، کورونه باغونه او ویالې تخریب شوي دي.
د ارغنده او خلک ډیر خرسوله، ډیر دربدرسوله. په دې 50 کال چې د سپینډورو د خلیت خمر راوړېدلي، پر ارغنده باندې دا سیالات نه دی راغلي. د دغه درڅنګ چې د ارغنده خلک ټوک ټوک سوله، ستړي سوله، باغونه د وچېدو په حالات کې دي. خو بیا هم دولت په دغه اندازه توجه نه ده کړې د ارغنده خلکو ته. خلک ټوک ټوک دي، خلک دربدره دي، سرایونه نه لري. په یوه جوړه کالو کې راوتلي دي. 15 کاله دا 12 کاله لاسته راوړنې مو د خاورو سره خاورو سولې، کورونه مو ونړېدله، باغونه د وچېدو په حالات کې دي، ولې خرابې دي.
وسلوالو طالبانو تر اوسه د ارغنداب ولسوالۍ د نیول کېدو په اړه د ځایي چارواکو د څرګندونو په اړه تبصره نه ده کړې. چارواکي وایي د سیمې خلکو ته به تر 2 ورځو تصفیوي عملیات وروسته کورونو ته د ستنېدو اجازه ورکړي.
ازادي راډیو خبری مجله اوري.
دا خبری مجله په منځني صفه دولس پښنوی په ټول افغانستان کې اوري. په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردی، جلال آباد، اسلام آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي راډیو د اف ام په 3.5 نیولای شي. غزنی ښار کې هم په منځني صفه دولس پښنوی ازادي راډیو او اف ام 3.5 اوریدل شي. د غزنی ولایت چارواکي په دغه ولایت کې د 13 جامع جماعتونو د جوړولو خبر ورکوي. دینی عالمان د دولت دا کار ستای.
دا دی ولس او دی حکومت تر مابین فاصله پر کمولو کې واقعا شی او مثبت ګام ده.
د غزنی د جامع جماعتونو د جوړولو په اړه د ازادي راډیو پروانه خبرونه کې وړاندې په تفصیل راپور لرو. او لکه څنګه چې مو واوریدل، دا جماعتونه حکومت نیت لري چې د غزنی په ټولو 13 ولسوالیو کې جوړ کړي، خو ځینو ولسوالیو کې امنیتي وضعیت شنه دی. و په جیاو 15 دقیقې شوې د نړیوالو چاپی خبرونو پاڼې راړو. هند او پاکستان ته د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر د تیر اونۍ د سفر هدف سو القاعده په افغانستان کې څه ته سترګې په لاره ده. دا موضوعات نړیوالو چاپی خبرونو څېړلې دي. دې خبرونو ته احمد تکل کتنه کوي.
فارن پالیسی خبرونه د افغانستان او پاکستان د سیاسي چارو د کارپو مایکل کوګلمن په قلم لیکل شوی مطلب خپور کړی چې سر لیکي د روسیا په جنوبی آسیا کې خپل زور خي. په مطلب کې راغلی چې هند او پاکستان ته د روسیې د بهرنیو چارو د وزیر سرګی لاوروف سفر په سیمه کې د نفوذ د زیاتولو لپاره د مسکو هڅې خي. لاوروف تیرونه لومړی نوی ډیلی او ورپسې اسلام آباد ته ولاړ. د فارن پالیسی مطلب زیاتوي چې په سیمه کې د نفوذ د پراخولو لپاره د روسیې په هڅو کې د هند او چین ترمنځ د سرحدي لانجې او د پاکستان په مرسته د افغانستان د جګړې د ختمولو لپاره منځګړتوب شامل دی. فارن پالیسی وړاندې لیکي له افغانستانه د پخواني شوروي اتحاد د ځواکونو له وتلو درې لسیزې وروسته مسکو اوس د افغانستان د سولې د پروسې په یوه مهم لوبغاړي بدل شوی دی. خپرونه په تیرو دوو کلونو کې د افغانستان د سولې په اړه د بحث لپاره په مسکو کې جوړو شویو غونډو ته اشاره کوي چې وروسته یې په 13 میلادي میاشت کې وه. په دې غونډه کې د افغان حکومت او طالبانو پر پلاوو سربیره د امریکا، چین او پاکستان استازو ګډون کړی و، خو د هند استازی هلته نه و. مګر خبرونه لیکي چې نوی ډیلی ته د سفر پر مهال له سرګی لاوروف سره د افغانستان لپاره د روسیې ځانګړی استازی زمیر قبولوف ملګری و. لاوروف د اپریل په 6 نوی ډیلی ته د سفر پر مهال د افغانستان د سولې په بهیر کې د هند د دایمي رول غوښتنه وکړه. د لاوروف د سفر دوهم ګام په اسلام آباد کې و چې د فارن پالیسی په لیکنه د نوی ډیلی برعکس له طالبانو سره د نږدې اړیکو د پاللو له کبله د افغانستان د سولې په هڅو کې ډیر دخیل دی. لانګ وار ژورنال آنلاین خبرونه چې د تروریزم پر اړوندو مسایلو تحلیلي مطالب خپروي لیکي القاعده شبکه او نورې تروریستي ډلې له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د وتلو پریکړې ته سترګې په لاره دي. خپرونې له افغانستانه د سرتیرو د ایستلو په برخه کې د ولسمشر جو بایدن د ادارې د ارزونو په اړه د کارپوهانو یو بحث هم خپور کړی دی. لانګ وار ژورنال د دې بحث په سریزه کې لیکي که ټولې نړۍ ته نظر وکړئ نو به وینئ چې افراطي جهادي ډلې له لویدیځې افریقا نیولې تر جنوبي آسیا پورې په هر ځای کې د جګړې په حل کې دي. د مطلب لیکوال ټینګار کوي چې دا ډلې د دې سیمو پر ټولو یا حتی پر ډیرو برخو ولکه نه لري، خو د مرخیړي په شان په هر ځای کې د نهضتونو په بڼه راشنی کیږي. خبرونه زیاتوي چې القاعده شبکې، طالبانو، اسلامي دولت یا داعش او نورو ډلو په دې سیمو کې د چریکي حملو په بڼه جګړې پیل کړي دي. د دفاع او دیموکراسۍ د بنسټ کارپو بل روجو په دې بحث کې د خبرو پر مهال ویلي که طالبان له هغه فرصت څخه ګټه واخلي چې د ولسمشر بایدن ادارې د افغانستان د کړکیچ د سیاسي حل لپاره برابر کړی نو ګټه به وکړي. لانګ وار ژورنال د نوموړي له قوله لیکي چې وایي که طالبان په افغانستان کې د یو څه مودې لپاره د امریکایي ځواکونو د پاتې کېدو وړاندیز ومني نو په بدل کې به یې دوی هم د امریکا او افغانستان له حکومتونو څخه یو لړ امتیازونه ترلاسه کړي.
د نړۍ د بیلابیلو هیوادونو مشرانو، سیاستوالو او پیژندل شویو څیرو د بریتانیا د ملکې د میړه شاهزاده فیلیپ پر مړینه خواشینی څرګنده کړې ده. وړاندې په خپرونه کې په دې اړه راپور اورېدلی شئ. د غزنی ولایت چارواکي په دغه ولایت کې د 13 جامع جوماتونو د جوړولو خبر ورکوي. دوی وایي دغه جوماتونه به د ټولو ولسوالیو په مرکزونو کې د دولت په ځانګړې بودیجه جوړ شي. دینی عالمان د دولت دا کار ستایي او وایي له دغه ډول کارونو سره د دولت او ملت ترمنځ واټن کمیږي. لغزنی په دې اړه راپور لرو.
دا غزنی د والی ویندوی وحیدالله جمعزاده ازادي راډیو ته وویل تیر ورځ له مرکز کابل څخه په دې مخه یو پلاوی راغلی و تر څو د دغه جماعتونو د جوړولو لپاره زمینه برابره کړي. نوموړي وویل راغلی پلاوی په غزنی کې له سیمه ییزو چارواکو سره د جمهوري ریاست ملي پراختیا عملیاتي ادارې له روانو پروژو په ځانګړي ډول په ښار او اتلس ولسوالیو کې د جوړېدونکو جماعتونو په اړه بحث او خبرې وکړې. دا شاغلی جمعزاده په خبره د لیدنې پر مهال په ولسوالیو کې د جماعتونو د جوړولو د لړۍ په چټکتیا ټینګار وسو.
په خار او اتلس ولسوالیو کې د جوړېدونکو جماعتونو په اړه باسه خبرې وکړې. د غزنی ولایت رهبرۍ د پروژو پر جدي او هر اړخیز نظارت ټینګار وکړ او له دوی وغوښتل چې باید د پخپلو کارونو کې سستیا ونه کړي او هغه ټولې پروژې چې تطبیقیږي باید په چټکۍ سره حل شي.
چارواکو نه دی ویلي چې پر دغه جماعتونو به څومره لګښت راځي. په غزنی کې ځینې د نظر خاوندان او دیني عالمان د جمهوري ریاست په ټوله کې د دولت د دغه ډول کارونو ستاینه کوي. د علماو شورا رئیس محمد اسماعیل روحانی ازادي راډیو ته وویل حکومت باید د جماعتونو تر څنګ دیني مدرسې هم جوړې کړي او علماو روزي. دا روحانی په خبره له دغه ډول کارونو سره د دولت او ملت ترمنځ فاصله ختمیږي.
دا دی ولس او دی حکومت تر مابین فاصله پر کمولو کې واقعا شي او مثبت ګام ده. خدای دې وکړي ولسمشر چې څو چند دغه مساجد او د نظام په چوکاټ کې هغه جایات او برجسته او وطن دوست دینپاله حقپاله علما هم جوړ کړي. د منبر جوړېدل، د محراب جوړېدل، د هغې دپاره هغه څوک چې د منبر وارث ده لکه علمای دین، د هغوی جوړېدل تر مساجدو ډېر مهم بولم.
مولوی محمد اسماعیل روحانی وایي له وسلوالو طالبانو غوښتنه کوي چې د دغه مسجدونو د جوړولو ترڅنګ د ټولو پراختیايي پروژو په جوړولو کې ورسره همکاري وکړي. چارواکي وایي د جمهور رئیس محمد اشرف غنی په ځانګړي پیرزوینې د غزنی په مرکز او ولسوالیو کې د جوړیدونکو یو شمېر جماعتونو کارونه شروع سوي، خو په نامنه ولسوالیو کې د وسلوالو طالبانو له لوري د اجازې نه ورکولو او په ځینو نورو سیمو کې د تخنیکي ستونزو له کبله دغه چارې ځنډېدلې دي. دوی وایي د ځایي قومي مشرانو په منځګړیتوب په ناامنه ولسوالیو کې د ستونزو د له منځه وړلو هڅې روانې دي تر څو په پاتې ولسوالیو کې ژر تر ژره دغه چارې پیل سي. خو وسلوال طالبان بیا وایي کله دغه جماعتونو څخه د سیاسي ګټې په توګه استفاده نه کیږي، دوی به یې د جوړېدو اجازه ورکړي. د یادې ډلې ویان ذبیح‌الله مجاهد ازادي راډیو ته وویل د دغه جماعتونو د جوړولو شفافیت او سټنډرډ به په نظر کې نیول کیږي. دا په داسې حال کې ده چې د غزنی اوسیدونکي وایي تر دې وړاندې هم په غزنی ولایت کې په هغه سیمو کې چې د وسلوالو طالبانو تر واک لاندې دي ډیری جماعتونه جوړ سوي او یا بیرته رغول سوي دي، خو ځینې په دې خاطر چې دغه د دولت او یا هم د ځینو نړیوالو موسساتو په پیسو جوړ کړل سوي وسلوالو طالبانو نړولي او یا هم سوځولي دي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی هست.
شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
تحریک طالبان پاکستان د افغانی طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خواست برای خدا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پارتمان و بلدینگ و سارای سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود،
ترشنه آسمان لاندی، هر شنبه د مسپخین لدو تر چلو رو بجو.
ترشنه آسمان لاندی پروگرام که نن لدو تر درو بجو پا افغانستان که د فقر مسئله چیرو. پا افغانستان که جګړو او کرونا د خلکو اقتصادی وضعیت خراب کړی او ملګرو ملتو تازه دی وضعیت ته ژوره اندیشنه څرګنده کړې ده. د نړۍ د بیلابیلو هیوادو مشرانو، سیاستوالو او پیژندل شویو څیرو د بریتانیا د ملکې د میړه شهزاده فیلیپ پر مړینه خواشینی څرګنده کړې ده. دغو مشرانو ملکې الیزابت او د بریتانیا شاهي کورنۍ ته د تسلیت پیغامونه استولې دي. شهزاده فیلیپ پرون د 99 کلونو په عمر مړ شو. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګه په دې اړه راپور لري چې جزئیات یې اسدالله الدین درسره شریکوي.
د بریتانیا د بکنګهام ماڼۍ یا د انګلستان د سلطنتي قصر بیرغونه د شهزاده فلیپ د مړینې په ویر نیمه ځوړند دي. د انګلستان حکومت له خلکو غوښتي چې د همدردۍ د څرګندونو لپاره د دغې ماڼۍ شاوخوا ته راټول نه شي او د کرونا د مخنیوي اصول مراعات کړي. له دې سره سره هم د ماڼۍ مخې ته د ګلانو سلګونه ګیډۍ ایښودل شوي او سلګونه کسان د مخخې په پار هغې ماڼۍ ته ولاړل چې د شهزاده فلیپ جنازه پکې ساتل کیږي. که څه هم تر اوسه د شهزاده فلیپ د مړینې د لامل په اړه وضاحت نه دی ورکول شوی، خو هغه تیرو څو میاشتو کې روغتون کې وو او قلبي او تنفسي ستونزې درلوده. د فلیپ جنازه خاورو ته تر سپارل کېدو پورې د سنت جورج کلیسا په وینزار ماڼۍ کې ساتل کیږي. شهزاده فلیپ 99 کال عمر درلود او څه باندې او یاله سیزې د ملکه الیزابت خاوند وو. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن ویلي شهزاده فلیپ په بریتانیا او نړۍ کې د څو نسلونو مینه او لیوالتیا جلب کړې وه. د بریتانیا د حکومت په اعلامیه کې راغلي چې د کورونا وبا له کبله به د هغه مړینې ته ځانګړي دولتي مراسم ترسره نه شي. شهزاده فلیپ په 1921 کال کې د یونان په شاهي کورنۍ کې زیږېدلی وو. کله یې چې پلار د ترکیې په وړاندې د یونان د ماتې خوړلو له کبله محاکمه شو، ده د کورنۍ له غړو سره یونان پرېښود او فرانسې ته ولاړ. دې وخت کې نوموړي یوازې 18 میاشتې عمر درلود. د شهزاده فلیپ د مور شهزادګۍ الیس باتنبرګ ریښه د جرمني سلطنتي کورنۍ ته هم رسیږي او نوموړی لکه ملکه الیزابت د ملکې ویکتوریا له اولادې څخه وو. فلیپ د زده کړو له بشپړولو وروسته په دویمه نړیواله جګړه کې د انګلستان په ګټه وجنګېد او د بریتانیا تابعیت یې واخیست. د انګلستان د ملکې او شهزاده فلیپ څلور اولادونه، اتل مسیان او نه کړوسیان پاتې دي.
ازادي خبری مجله اوري.
دا خبری مجله په منځنۍ سبا دولس شپږنیمې په ټول افغانستان کې اوري وړاندې. په دې خبری مجله کې د ژوند رنګونه پروګرام لرو، خو اوس لنډ خبرونه. د کندهار د ارغنداب په ولسوالۍ کې د ماینونو د شنډولو عملیات روان دي. چارواکي وایي چې د ولسوالۍ وروسته له شپږو میاشتو جګړو پرون له طالبانو ونیول شوه او تصفیه شوه. د ننګرهار په سره رود ولسوالۍ کې هغه لوی پل بیرته وصل شو چې وړ مشپه وسلوالو مخالفانو په بمونو الوسولی وو. دغه پل د کابل جلال آباد پر دویم لوی سړک جوړ شوی چې د څو ولسوالیو لار پرې سپره ده. د افغانستان برښنا شرکت وایي چې د کابل د اوسیدونکو د لګښت بیلونه له دوه میاشتني سیستم نه یو میاشتني ته واړول. دغه شرکت وایاند وحیدالله توحیدی ازادي راډیو ته ویل چې دا ګامې د خلکو له پرلپسې غوښتنو وروسته اخیستی. د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې درې وتلې ستوري د هندوستان د کرکټ په لیګ کې چې بیګا پیل شلو بیشي. د افغان لوبغاړي محمد نبی، راشد خان او مجیب الرحمن چې درې سره د سنرایز حیدرآباد په لوبډله کې لوبه کوي.